سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستم پایل په خبرونو باندې وکړو نن سهار بیا د هرات شمال لویدیس کې یو زلزلہ شوې ده د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجه په ځواک دا زلزلہ سهار وختي له هرات 15 کیلومتر لري شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر کې وو دا زلزلہ په هرات کې د یو لړ مرګونو زلزلو په دوام شوې ده په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 او تر هغه وروسته د زلزلې سخت ټکانونه وشول د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغه زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 زر کسان مړه او 2000 نور ټاپیان کړل ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرات کې د دغو زلزلو له امله لسګونه زره کسان اغیزمن شوي دي چې مرستو ته څه باندې 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي اغلی کاکړ ویلي د 2022 کال له اکتوبر راهیسې د دغو ناروغانو له ډلې 15 کسان مړه شوي خو نوموړی اوس وخت د کراچۍ په زندانو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل د اغلی کاکړ په خبره دا مال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده په غزا کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو په بمباریو کې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي چې پکې ګڼ ماشومان هم شامل دي اسرائیلو مخکې ویلي وو چې د حماس د وسلوالو په برید کې د اسرائیل په خاوره کې لږ تر لږه 400 اسرائیلیان وژل شوي او لا هم څه باندې 200 اسرائیلیان د حماس په یرغمل کې دي د ورزش له ډګره دا چې نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس ناګانو سره لوبه کوي دا لوبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي تایسن فیوري درې درش لوبې کړي چې ټولې ګټلې فرانسیس ناګانو بیا تر دې مخکې په یو اف سی یا د ګډو مبارزو د درانه وزن اتلولي درلوده خو په سکوهنې کې دا لومړنۍ حرفي لوبه ده د کرکټ له ډګره دا چې د آسترالیا او نیوزیلند او د هالند او بنګلاديش ترمنځ لوبې روانې دي د نیوزیلند ټیم دمګړې په میدان کې ده او د آسترالیا لخوا د 309 منډو د هدف ته پوره کولو لپاره هڅې کوي نیوزیلند تر اوسه پورې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 201 منډې کړي دي اخو بیا هالند د بنگلاديش په وړاندې بیټینګ روان کړي چې تر دې دمه د 15 لوبغاړو په سوځیدو 101 منډې کړي دي خبرونه مواردل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځمې ورځې د برید مسؤلیت منلی دی دغه برید یو تن ټپي ازادي راډیو ته وویل
زه ټپي شوم خم ټپي شوی او ملامي جوړ لده زه خپل خیم خورارم شهید شوم نه پوهیږم چې کومه ډله وا له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تیره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده
زمون سره په لانټی جیل کې ډېر داسي بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د زهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا، د زړه بیماران پکشته، پښتور کې بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه هم تازه ده چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د برید مسولیت منلای. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبري اژانس په والا راپور ورکړی چې د غړي د کابل په لویدیس کې د شیامیش د سیمه په ورزشي کلب کې د یو بیک درنه چاودیدون کې توکي ځای پر ځای کړیو. د غبري د یو شمیر ټپیانو او قربانیان وې. د طالبان حکومت باید د دوی امنیت تضمین کړي او د ډول بریدونو مخاوني سي. د طالبانو له حکومت له خوا ورکړل شو شمیرو له مخې د تیري اونۍ د پنځم ورځې په 14 کې لکټر لګت څلور کسان وجل شو او نه نور ټپیان دي. خدایش ډلې ادعا کړي چې د غبریت 15 درش کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تیري پنځشنبه په ماخام د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د تیري ډلې غړو د کابل په لویدیس کې په یو ورزشي کلب کې چې ډیری شیاګان پکې حضور لري چاودیدونکو توګه ځای پر ځای کړی دي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي چې داعش ادعا کړې چې په دې برید کې 15 دیش کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبل شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیاګانو دویم برید دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیس کې د پنځشنبه ورځې د برید یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګ برید یو تن قرباني خانقاه چې په ښه او ملای یې ټپي شوی وایي چې په دې برید کې وراره ذوالفقار چې 12 کلن و وژل شوی دی.
زه ټپي شوی یم، خه مې ټپي شوی او ملا مې ژوبله ده. زه خپل خیم خو وراره مې شهید شوی. نه پوهېږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي. ټول ملکي وګړي شهید شوي او ډېری ټپیان شوي. زما وراره هم ډېر وړوکی و، 12 کلن. له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه برید د قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسیني یو ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریدونه باید ودرول شي.
تر حمله لوزی پنځشنبه
د پنځشنبه ورځې په 14 کې لبد مرغ ازما یو تن ملګری سید علي سینا حسیني شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلاورو څنګه شهیدان یو. دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخته تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې لبد مرغ په خونی څو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه تر سره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بي پروا ده او یا هم نشي کولای مهارې کړي او موږ لبد مرغ پر ډیرې ځوانان په دې بریدونو کې نه
د امنیتی چاروپو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه له هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیاګان په نښه کوي.
داعش او نورې ترهګرې ډلې کله چې امریکایان په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې دا دلته ځای په ځای شول، د داعش تهدید یو جدي تهدید دی. سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه دوه کالو کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه دا چې طالب چارواکو بیا رد کړی او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستی.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف ترسره شوی دی. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغه سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلې اساق اتمر ازادي رادیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپله متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدی عارفی هم ازادي رادیو ته ویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربا هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره شوی او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوې ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل ترسره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو لمخې ترسره شوی دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم غیر رقابتونه چې د خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر غواکم نفوذ او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخل وسیږي. دا امتیاز صرف قطریانه وانهخلي.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنځشنبه پورس په خپل ایکس شبکې لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربی اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوی. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوریت حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړي. سمو دوړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافي وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغي اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچي کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه لی او داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله ولا د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا و دا ظالم لپاره د هغې سره کوم ماشوم بچی وي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی و. اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې وي چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زموږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږیدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي، موږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي، هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوې اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. د یادونه ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپله ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي ریپورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري ویستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري استلو پاړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان ښځې نارینه او سپینګیری چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي دوی د عزت او ملاتړ حق لري نه د زورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغه لیکلی د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلیز اخراج په باب پر خپل تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 مخپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټک او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حالت پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي کور په کور تلاشي کوي اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلق ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري چې دغه سی بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سی اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته خونه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غوښتنه له هغه یو دونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی پرې نږدې چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې د غهواد لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې و. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وټلو لپاره د ورکړل شوی مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بي ځای شوی او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په 13 لسیزه کې د بي ځای شوی او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستان 15.5 میلیون خلک کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزا کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزا د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې 3 اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغه راهیسې پر غزا جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلا بندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمزکی لاندې سنگرونه بمباري کړې دي. د اسرائیل د پوز وایان دانیل هاګاری ویلی د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې پوینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوز ویان وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي له لارې حملې د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیره شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دښمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمعې نه وخته د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوسته زمینه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په ناځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د امن کلتوري مقام په نوم مشاعره جوړه شوی و. د مشاعرې تابع کوونکو ویل د مشاعرې هدف د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد لپاره مخکښ سره د خوستوالو د مینې پیدا کولو. د دې په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال هم دا مشاعره د درګي د تاریخي ډنډو په ځای جوړه شوی و. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې چې د خوستي ځوان حمید اندیال په ترنم پیلېږي.
زبتر هغی پور غلی نشم نانا زبتر هغی پور غلی نشم
دا اکتوبر پشپگیشتمه د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماښام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د یوې آزاد مشاعرې کوربنه وه. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال رړي ته وویل
معلومیږي امن کلتوري ماښام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکوو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت دی، هیڅ ویر او ډاډ نشته، او تر څنګ یې د سیمې منطقې کلتور د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیمې منطقې کلتور نورو ولسونو ته وړاندې کوو، نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شیان چې موږ دلته ایښی دي لکه تیره دو ستو دو لنټیم دی پنادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خواړه موږ پخه کړی دي لکه مای وریژې چې په ډنډکې مشهورې دي مستې ګډلی.
د امن کلتوري ماښام ته د خوست د بیلابیلو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر روڼ اندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللی. د پکتیا یو تن شاعر بابرزای او څاروي
یو نښان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یا د افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازو که خلک دی، او دغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماښامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
د خړ درګي شملې چلکای سلطنه ایشینا او د چیرخانې کڑکی تروشا په کول د روخلا مو پنسای ته جګوینا او مو ته خس نه په کول ورا ای مو خوخی کی د تنه یادتینا.
یاد دی وی لویا پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعرې، د لغاتو مقابلې، اوږدنکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.